라디오. 라디오 아사디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازاري رادیو خبرونه پیل شوه د دې لمړی خبرونه په سر کې ز عصمت چاروان د دې سات لاند خبرونه اوروم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په خبرګون کې لغوه کړې د امریکا ځانګړي استازي ټام بیسپرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیلمن دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلې او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید بلل دی ایران پلاو حوسی یاغیانو د جمعې په ورځ پر جدي شار د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې په نخښه کړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکی هدفونو په نشه کول غندي شغلای بلخی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی د باختر خبری آژانس د راپور لمخې د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبد اللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وی جوړی شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کچکی شاو اروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چاري هم پیل شي د امریکا ولسمشر جو بایدن په وارسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په خبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د شکېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولای شي او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران پلو او حوثي یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلې اور وژلی دی د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي بریټ او په نتیجه کې پیښه تایید کړي ده خو ویلي دي چې تلفات نه لري حوثي یاغیانو په ورسته یو نه یو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندي او بي پيلوټ الوتکو حمله ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نخښه کړل
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلور وشتو ساتونکو کې داسې کړای کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه څلور وشتټنه هرات اسمان مر د تودوخې لوړه درجه یو وشتټاته کندهار اسمان مر د تودوخې لوړه درجه یو دیر شټټه 15 مزار شریف اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه شل ټټه 11 او جلال آباد اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 3 دیر شټټه 11
نن یک شنبه ده د 1400 لمړي مریض کال د حمل و ماود میلادي 2022 د مارچ 28 په روانه خبرونه کې چې زې اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي طالبانو یو شمېر شزي پرې نه شو دي چې په الوتکو کې سفر وکوي طالبانو په ورستیو کې سختري زو اقداماتو ته اور زور ورکړي
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختري زې دي په لیکو کې موجوده
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي هیل لري چې طالبان به ټول انجونیز دکرو ته پریږدي د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا برجونه د خرابې ده په حال کې دي، دا ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي انده بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخینې ولې چې په خپل خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي.
نو د هغو مخنیوي مشکلې دي، هغو ته نور اجازه د دې نسته.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونو شزو مخنی ولید چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو هوایي شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو لویر نه غواړي خپل هویت افشا کړي، اژانس ته ویلي دي چې یو شمیر مسافر میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي، خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې د میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپل کورونو ته ستنېسي. د راپور لمخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل سوي چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو، او د کامیر او اریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو شوزو ستونزې ورسته حل سوي چې هرات ته روانې وي، خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې لمخې شوزو ته اجازه نسته چې له محرم پرته له 2 اویا کیلومترو زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شوزو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر شوزو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول سوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واپریدل، طالبانو هغو لسکونو شزو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ورکړي. ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوالې ټولنې د ورستۍ پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان شزو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یو، داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځ دوی په لیکو کې موجود دي، څه هغه پیسې جنګیالیو دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار او ویسره فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت هم وپېژني، همکاري نه به مو سره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړې دوی په نظر شت مغه ته معقول وي، نو بل اخر به ته الټ چې وسرو په ورو مغه اغسلی دریس خپل غوړه کې هغه چې دوی پلان درلوده هغه چې دوی غوښتل، او شاید مغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریزي وخی چې دوی اغسلی پالیسیان یې اصلي غوښتل چې شاید د حکومت داری د دوی پان باندې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګوري اساس دغه محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پریښي فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه مېرمنې محدود شي او کنټرول شي زما په ان باندې د دې خپل شخصي نظر دی او اټینی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکي. اصلا محرم مسله د شرونه یو اختلافي موضوع ده، ډیر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپل د حضرت پیغمبر د وخت ادی ابن حاتم غره روایت کوي چې حضرت پیغمبر یو کس راغی له فقر او بیچارهګۍ نه قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې پسلا څنګه د غلارې نه آمدی، هغه غله دي یا هغه کسان چې په لارو کې دریږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت ښه شي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي.
د اولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کډو خیل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان یې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي راډیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط یې شیدي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران ولي او د یو شمېر نورو فعالیت ځنډول دي. د طالبانو د غور د والي له دفتر خبر شوی اعلامیه کې چې د شنبه پورې خبر شو د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نسپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواک ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه نه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیزای کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوی. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي
کی ماسود کوم کار انجام دا وشن سندي
د چ مؤسسو کوم کار کړي مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بیلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګان او سلمین سیمه تتللی او هلته هغه کسان مړ کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. د کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپور تکړه. خلکو د هم ویل ک مجاهدین د دې مؤسسې مخونه نيسي مخوم ورسره نه جوړیږي.
خود طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقوقو د فعالانو او ځای خلکو سخت خبرګون راپور تکړه. په دې ولایت کې د بشري حقوقو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غشتنی هیڅ مشروعیت نه لري. په دې حادثه کې د چي کارکونکو دي د دې په خوشو وګمارل سي مرسته دي د دې په خوشو وسي هغه څه چې وړاندې هم خلک اندیشمن کړي وو. طالبان مداخله کوي او مرسته په خپل پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځای رسیدلې چې نن د درې مؤسسو مسولان نیولې دي. ډېر اندیشمنونکي ده
په سیمه کې څلور با خبر سرچینو ازادي رادیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي خوځو ته دند نه ورکول، د خپل چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو ته د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړپوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نور غړو سره اړیکه ونیو. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې د یوازې د کارکونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
ومو وختل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخشوي مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو هغوی ځواب را نه کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لږ پښم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پرمخته شونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې د ننو بهر روان دي. د افغان شزو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست پرون وویل د هیل لری چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پرمخ د خوندزیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي.
ښاغلی وست دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحد ایالاتونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبه ورځ د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
I think it was much easier for the Taliban.
زما په نظر په 1990 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې جونې لزده کړو څخه محروم کړي. خدا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان شذو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنې دلو معنی څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستانی طالبانو له یو وژونکي بریټس خروغه ووته ټینګار وکړ چې افغان جونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې بزده کړی وکړي. هغه زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو تراوتلې دي او غلې به کیننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي. او
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړۍ دول خطر سره مخامخ دي. د دغه ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ ډېر برجونه هم دي.
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ ډېر برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوه لګواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغې دوه غمونه خړل سي کې د ځینې برخې لمنځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دیاړه ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوری نظام کې بالا حصار او د بالا حصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوي ده شاه برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکل سوي ده. نو له اوس پوک دسو برجونه له جمله چې خبازي برجونه خراب سوي دي او څل خرابي وسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده چې د ستي غوله طرف هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابیدا په حال کې دي، دا ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابيږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلچر سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالا حصار له شپږ د سپرجنو سره د جرمني هیواد د مونیخ په هنتون په مالی مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلي کړی و.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د اوکراین جګړه د دیموکراسۍ لپاره یو ننګونه ده. شاغلی بایدن چې د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري کولې، لواکه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو غوښتنه وکړه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال د اوکراین جګړه په نړۍ کې د دیموکراسۍ پر وړاندې یو ننګونه او په اوکراین کې د روسیې پر ضد مقاومت د ازادۍ لپاره ستره مبارزه وبلل. ښاغلی بایدن چې شاوخوا زرو کسانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې کرملین هڅه کوي په روسیا کې دننه دیموکراسي وځپي او په ګاونډیو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ کړي. هغه ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اوکراین د خلکو په څنګ کې وي. بایدن لواکه د ولادیمیر پوتین د لری کېدو غوښتنه هم وکړه او ویل چې پوتین په واک کې نشي پاتې کېدای. هغه پر پوتین تور ولګاو چې د ناتو د ماموریت په اړه خلکو ته ناسم تصور ورکړای.
دا جنایتکار غواړي د ناتو پراختیا ته د امپریال پروژې نوم ورکړي چې هدف یې غني د روسیې بې ثباته کول دي. تر حقیقت هیڅ لوړ نه دي. ناتو یو دفاعي ټلواله ده او هیڅ کله یې د روسیې د لمنځوړلو هڅه نه ده کړې.
خغلی بایدن اروپا ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل یوازې د ناتو او لویدیز د لا پراختیا باعث شو.
د امریکا ولسمشر زیاته کړ چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناتو د سرتیرو شمیر هسې چې روسیې غوښتل کم نه بلکې زیات شو. بایدن پرون په ورسا کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا او د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف سره هم وکتل. دا پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوکراینی چارواکو سره د بایدن لومړنۍ کتنه وه. بایدن مخکې له دې د پولانډ له ولسمشر اندری دودا سره هم وکتل.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو ز سلطان سرور هرکلای کوم. په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخې تر ډیره نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. مسؤلان وایي دا کار یې د افغانۍ د ثبات ساتنې او د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی. بلوري د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو له نرخ کښته کېدو سره بیا هم د خوراکي توکو په قیمتونو کې کموالی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
دا د کندهار د صرافی مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې ملیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخنیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیې مشر راجی کندیا غوایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټې وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی مشکلی دی. هغو ته نور اجازه د دې نسته او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسی او نور اولس ته تاوان ورسی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوه اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په دې نه لري د توکو کې د ډالرو مقابل کې سره کښته سوي دي، خو بیخي نه دی راکښته سوي، ځکه دا خلک بیریږي چې ډالر اوس په دونی وي چې ورسي هغه په پنځه نه وي. ثابت نه دی ډالر، حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کیږي.
نرخونه خو پورته دي، ولاکم په شو وترسېږي، ولاکم په یو منوړو وترسېږي. د خپل دغه جوړې خو اوس په پنځه سو افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، نو ولاک په ټول افغانستان کې ولېږي، ځکه لور ولاکه د خارج خلې لور. نرخونه خو پورته دي، ورځ په ورځ پورته دي، ځکه ډالر چې پورته سي په هغه ګړې شي پورته کیږي. ډالر چې ښکته سي په پاوتو اتو د شیزه راکم نرمال میږي، هغه چې کمیږي یو افغانۍ دوه افغانۍ کمیږي نور په ښکته کیږي نه.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنې دوه رئیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نسته، خو د شاروالي مسولان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع دارالفتا ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولای. فرید احمد انوري د شاروالي د مارکیټونو د تنظیم امیر:
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو دا ثبات لپاره کارونه کړی چې مخته تللي، تر ډیره حده پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته، دغه د خاص څخه موږ ته داسې ہدایت شوی دي چې موږ دارالفتا ته دا موضوع استو. د دارالفتا د خاص څخه دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انصاری بازار دی، تسدید د دې لپاره موږ تصمیم نیسو، تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول شوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلیدو وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ قیمت په ساتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اجمل اندورته کتنه کړي.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانې افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانیستو لپاره کړي د طالبانو پر پشاکېدو لیکنه کړي، او پکې د یو شمیر بهرنیو څارونکو له خولې ویلي د طالبانو دا پریکړه د نجونو په یونیفورم پورې هڅړه نه لري، بلکې دا د دې ډلې ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لیدلوري په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. ګارډین په دې اړه د خپلې لیکنې په یو بل برخه کې وایي د نجونو د خونځیو د تړلې پاتې کېدو پریکړه د دې پر ځای چې د طالبانو د حکومت عمومي ویان سبیح الله مجاهد اعلان کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې له علومو اکاډمۍ څخه مولوي عمر جلال اعلان کړه. ورسپانه زیاتوی دا سی باور دی چې خی دا پریکړه په کندهار کې د کابینې په درې ورځنۍ غونډه کې شوې چې ان د طالبانو په کړیو کې هم شور راپورته کړي. د امریکا خبریدونکو هیل ورسپانه د بشری مرستو د یو فعال ماتیو سورینز لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی اوکراین په افغانستان کې د نابشپړ شوو کارونو لپاره پلمن نشي کېدی. په دې لیکنه کې لیکوال د اوکراین له جګړې وروسته د اوکراینی کډوالو سره د امریکا او اروپایي ټولنې د سیاستوالو کلک ملاتړ ته اشاره کړې او بیا امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو ستونزې یادې کړې دي چې د په وینا تر اوسه په امریکا کې زرګونه له دوی څخه د اقامت اسناد نه لري او دغلته د ژوند کولو او ځای پر ځای کېدو په برخه کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. لیکوال د امریکا ولسته د ولسمشر جو بایدن وروستۍ وینا ته اشاره کوي او وایي د بایدن په وینا کې د افغانستان بشري بحران ته د مستقیم اشارې نشټواله د دې څرګندوي دی چې مخکې له دې چې خپل ماموریت بشپړ کړو موږ ترې تیر شوی یو. لیکوال په دې لیکنه کې د امریکا له حکومت او له کانګرس غوښتي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د جذبېدو لپاره د اقدامات وکړي او د دې کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د نیویارک ټایمز رسپانډي د ویلي کني سرلیک دی ولې امریکا د اوکراین او افغانستان د جګړې په اړه ناسم اټکل کړی وو. دا لیکنه په یو برخه کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو لخوا ویل شوی دا سیخکاري چې استخباراتي ادارو او د امریکا پاوز د دواړو اوکراین او افغانستان په اړه ناسم قضاوت کړی وو. د رسپانډي په وینا په افغانستان کې استخباراتي ادارو اټکل کړی وو چې د شفغانی په مشرۍ حکومت او ځواکونه به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د طالبانو په وړاندې شپږ میاشتې مقاومت وکړي شي. د اوکراین په اړه د امریکا استخباراتي چارواکو بیا دا ډول فکر کوي چې روسي پاوز به د اوکراین پلازمینه کیف په دوه ورځو کې ونیسي. خو لیکوال وایي دا دواړه اټکلونه ناسم ثابت شول ځکه د افغانستان پخوانی حکومت د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو مخکې وپرسید او د اوکراین پلازمینه کیف تر یوې میاشتې زیاتې مودې له تیرېدو وروسته هم روسانو نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبته را ورسید به هم ستاسو ګڼ